السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې د ژوند چارې مو ښه وي، د خبرونې په سر کې پام وکړئ څو مهمو خبرونو ته. د طالبانو د حکومت دفاع وزارت وایي سرپل ولایت کې د دوی په ټکو د بغاوتګرو مشر مولوي مهدي وژلی دی. دغه وزارت په یو خبر پاڼې کې ویلي مولوي مهدي غوښتل چې د هرات له لارې ایران ته ولاړ شي چې سرحدي سیمه کې د دوی هدف وګرځول شو. مهدي د طالبانو پخوانی قومندان و چې د سرپل په بلخاب ولسوالۍ کې څو میاشتې وړاندې له طالبانو لاره جلا کړه او د طالبانو پر ضد یې وسلوال مقاومت پیل کړ. امریکایي سناتور لنسی ګراهام وایي پر امریکا او متحدانو یې د داسې تروریستي برید امکانات شته چې ریښه یې په افغانستان کې وي. ښاغلي ګراهام په ټویټر کې لیکلي چې په افغانستان کې د القاعده روزنیز کمپونه د بیا را ژوندي کېدو په حال کې دي. په افغانستان کې د القاعده شبکې هلو ځلو ته وروسته تر دې اندېښنې زیاتې شوې چې امریکایي ځواکونو تیره جولای میاشت کې د کابل په شیرپور سیمه کې د القاعده مشر ایمن الزواهری وواژه. طالبانو بیا تر دې وړاندې ډاډ ورکړی چې د افغانستان له خاورې به نورو هیوادونو ته ګواښ نه پیښیږي. کونړ کې د طالبانو چارواکي وایي چې دوه تنه یې د موټرو د غلا په تور لاس په لاس نیولي دي. اسد آباد کې د طالبانو د امنیت قومندانۍ ویاند په بخښنې سره د طالبانو امنیت قومندان عبدالحق حقانی ازادي راډیو ته وویل
اډې ته ورغل چې دا مټر اسپیشل کړای دی د کونړ په طرف باندې یا د کونړ تر ولایت پورې. نو په لاره کې په کس باندې توپنچه نیولې ده چې هغه اصلي د مټر مالک دغه کته کړی دی. دا مټر یې را تښتولی ده. ارګین ته راوسه چې دا مټر یې خرڅاو خو د جنایي مدیریت ملګري ورغلي و دا کسان یې نیولې دا دوه کسه دي. دا مټر ده
په افغانستان کې د بېوزلۍ له زیاتېدو سره د جنایي جرمونو پیښې هم یو څه زیاتې شوې دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوترش به سبا د اوکراین او ترکیه له ولسمشرانو ولودمیر زلنسکی او رجب طیب اردوغان سره په اوکراین کې وګوري. ښاغلی ګوترش به په دې سفر کې د تور سمندر د هغه بندر کتنه هم وکړي چې د 15 میاشتې ځنډ وروسته یې بیرته د غلو صادرات پکې پیل شوي دي. او تهران وایي چمتو دی چې له متحده ایالاتونو سره بندیان تبادله کړي او له ولسمشر جو بایدن څخه غواړي چې اقدام وکړي او په دې برخه کې موجود خنډونه لرې کړي. تهران له اوږدې مودې راهیسې هڅه کړې چې له لاسو زیات هغه کسان چې په متحدو ایالتونو کې بندیان دي وروسپارل شي. او واشنگټن بیا هڅه کړې چې د سوداګر سیامک نمازی په ګډون یو شمېر هغه کسان چې د ایران او امریکا دوګونی تابعیت لري آزاد کړي. ښاغلی نمازی په 2015 کال کې په ایران کې بندي شوی دی. دا وو خبرونه. وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. طالبانو سره پل کې له دوی نه جلا شوی قومندان له څو میاشتنی مخالفت وروسته بالاخره وواژه.
حوالی شام دیروز پرون ماښام مولوی مهدی غوښتل چې ایران ته وتښتي. پولې ته نږدې د اسلامي امارت د پولیساتو لخوا وژل شو.
مولوی مهدی څوک وو او ولې وژل شو؟
مولوی مهدی د بلخاب وو، تقریبا 15 کلن وو، په قوم کې هزاره یا شه وو، یوازنی سړی وو چې د طالبانو سره مبارزه کول.
غزنی کې له خوانځیو د پاتن جنو شکایت.
هر ورځ په کور کې خپل کتابونه سره خپل باکس ته چې ګورم ډیر خمن اندښمن کېږم او ډیر خفه کېږم ورته.
او امریکا او اروپای ټولنه د اټومي تړون د بیا احیا په اړه د ایران پر غوښتنو غور کوي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
خبری ټولګه ته خراغ لید د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومنې. راځو د سر موضوع ته. د طالبانو دفاع وزارت اعلان وکړ چې د دوی په خوانی ملګری مهدی مجاهد چې اوس مهال له دوی سره په جګړه بوخت وو وژل شوی دی. مهدی مجاهد د طالبانو په لیکو کې یوازنی هزاره قومندان و چې په وروستیو کې خپل لار له طالبانو جلا کړه. د طالبانو دفاع وزارت وایي هغه ایران سره په پوله داسې مهال چې غوښتلې د دوی په ټکو ایران ته واوړي وژلی دی. د مولوي مهدي پلویانو هم د ښاغلي مهدي د وژلو پخلای کړی دی. تفصیل یې په دې راپور کې.
د طالبانو د دفاع وزارت وایي خپل یو مخالف قومندان مهدي مجاهدي وژلی دی. د طالبانو د دفاع وزارت وایي عنایت الله خوارزمی ازادي رادیو ته وویل مولوي مهدي د هرات ولایت اړوند سرحدي سیمه کې چې غوښتل ایران ته وتښتي نو دوی عسکر وژلی.
حوالی شام دیروز پرون ماښام مولوي مهدي هغه کس چې وړاندې د سرپل په بلخاب کې بغاوت کړی وو او وروسته غرونو ته تښتېدلی وو پرون یې غوښتل چې ایران ته وتښتي. پولې ته نږدې د اسلامي امارت د پولیساتو لخوا ووژل شو.
دفاعي ملي کشته شو.
طالبان ټولو هغو کسانو ته چې د دوی عزت ټوپک پورته کوي د بغاوتګر او یاغي کلمات کاروي. د مولوي مهدي مجاهد یو وایانچنی غوښتل نوم یې په دې راپور کې یاد شي. ازادي راډیو ته د مهدي مجاهد وژل تایید کړل خو په دې اړه نور جزئیات ورنکړل. مهدی مجاهد مودا وړاندې له طالبانو خپل لار په حکومت کې د خپل قوم د ونډې په سر د اختلاف په پایله کې بیا راکړه. هغه واک تر طالبانو له رسیدو سره سم د بامیانو لپاره د استخباراتو مشر وټاکل شو، خو مودا ورسله دندې ګوښه کړل شو. په ښکارا د هغې ګوښه کېدل له طالبانو سره د اختلاف سرچینه شوه، تر دې چې په سرپل کې د طالبانو ضد وسلوال مخالفت پیل کړ. طالبانو که څه هم لومړیو کې نه منله چې د سرپل په بلخاب کې د دواړو لوریو ترمنځ درنې جګړې شوې، خو وروسته یې ومنله چې هلته یې عملیات کړي او سیمه یې تصفیه کړي. د دواړو لوریو ترمنځ جګړو کې د سیمې خلکو ته هم مالي او ځاني زیانونه واوښتل، تر دې چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په برخه کې ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ وویل له بلخاب ولسوالۍ د خپل سر وژنو، د اوسیدونکو د بې ځایه کېدو، د ملکیتونو له منځه تلو او له بشري حقونو د سرغړونو اندېښمنوونکي راپورونه وررسېدلي دي. همدا ډول د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ کوونکي ادارې اوچا وویل په بلخاب کې د جګړو له امله 20,000 تنه بې ځایه شوي دي. د ازادي راډیو د یو مخکنی راپور پر بنسټ چې د مهدي مجاهد د خپلوانو له قوله یې خپور کړی، مهدي مجاهد 14 کاله پخوا د طالبانو لیکو سره یو ځای شو، تر دې چې خپله بیرته د طالبانو لخوا ووژل شو.
و موریدل چې د طالبانو د دفاع وزارت اعلان کړی چې د دوی په خوانی ملګری مهدی مجاهد چې اوس مهال له دوی سره په جګړه بوختو وژلې دی. مهدی مجاهد څوک وو؟ اول د طالبانو لخوا وو وژل شو. په همدې اړه مې د چارو د کتونکي احمد سیدی نظر پوښتلې ده.
مولوی مهدی د بلخاب تقریبا 13 کلن وو، په قوم کې هزارې یا شه وو. د یوازنی سړی وو چې د طالبانو سره اړیکې درلودل، تعهد درلودل، مبارزه یې کول. یعنی په ټول نظام کې یوازنه هزاره و چې رئیس استخبارات د بامیان مقرر شو، وروسته برطرف شو. ټول مولوی مهدی خپل لار غلط کړی وو. د دې لپاره چې یوازنه سړی و چې د طالبانو سره همکاري کړی وو، خامخا سرنوشت یې هم داسې کېدل.
نو فکر کوئ د وژل کېدل نورو هغو کسانو ته چې د طالبانو په لیکو کې دي او په یو ډول اختلاف لري له خپلو مشرانو سره، هغوی ته پیغام څه کېدلی شي؟
دا یو خدا پیغام لري چې تر اوسه په افغانستان چې طالبان ځان حکومت وایي صحرایي محکمه کوي، بېلې دین چې قوضي ته وسپارل شي، سارندوال ته وسپارل شي، تیرباران کوي. یعنی تر اوسه محکمه صحرایي په شدت په افغانستان کې جریان لري، عملي کیږي. یو بل خبر هم دا ده چې نور اقوام چې د طالبانو سره شریک دي، نور اقوام هغه به احتیاط کوي. پیږي چې مونږ په دې حکومت کې مونږ ځای نه لرو، ځای مو په دې حکومت کې نشته.
اما د خو وسلوال مخالفت پیل کړی و سیدی صاحب، فکر نه کوي د یو نظام سره وسلوال مخالفت به دغه سي برخلیک ولري؟ ځکه طالبان خو ویلي چې خپل مخالفین به زپی دفاع وزیر په صغار د خبرې سو غونډه کوي.
خپل مخالفین وزپی، اما قانون او اصول اسلامي انسانيت دا چې حد یغلی وسړی محکمه شي، قوزي نظر ورکی. یعنی محکمه سره په کوم دین کې دی، په کوم اصول کې دی؟
بله، او سیدی صاحب فکر کوي ایران ته نږدې د پیښې علت څه کېدلی شي؟ ځکه طالبانو دفاع وزارت ویلي چې د غوښتل ایران ته واوړي چې همالته هدف ګرځول شوی.
ما داسې اورېدلی چې دی د فامیل سره غوښتل چې ایران ته لاړه، د ویزه اخیستی وو. زه داسې فکر کوم چې له ویزه له طرف نه طالبان ته اطلاع شاید ورکړ شوی، افساګري شوی چې دی په لاره کې نیول شوی او وژل شوی.
بله، کور مو ودان. ډیره مننه د چارو کتونکو احمد سیدی و چې د افغانستان په هرات ولایت کې د طالبانو د یو پخوانی قومندان مولوی مهدی د وجلو په اړه له ازادي رادیو سره خبرې کولې. د طالبانو دفاع وزارت اعلان وکړ چې مهدی مجاهد چې دوی ورته د بغاوتګر نوم ورکړی دی، په هرات کې په داسې حال کې وجلې چې غوښتلې ایران ته وتښتي.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
اوریدونکو، نن د افغانستان او ایرلند د کرکټ ټیمونه فاینل لوبه هم لري. وړاندې د ورزو بلفاست له غزای درته تازه حال درکو، خو اوس به واوري چې د سپتمبر دی ولسمې د پیښې د قربانیانو کورنۍ او د امریکا جمهور رئیس ته یو لیک کې له هغه غوښتي چې د افغانستان کنګل شوې پانګه د دوی پر ځای افغانانو ته ورکړي. په دې لیک کې راغلي له دې 2 میلیارد ډالرو د سپتمبر دی ولسمې پیښې قربانیانو کورنۍ ته په هر نوم پیسې ورکول له قانوني اړخه شکمن او له اخلاقي پلوه هم ناسم عمل دی. هغه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي دوی ډاډه نه دي چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک به د دې پیسو مدیریت وکړای شي. تفصیل په دې راپور کې.
د سپتمبر د 2 په پیښه کې د قربانی شویو اتیا کورنیو په یو لیک کې چې د امریکا جمهور رئیس ته یې استولې، له هغه غوښتي چې د افغانستان کنګل شوې پانګه افغانانو ته وسپاري. په دې لیک کې د امریکا جمهور رئیس جو بایدن ته لیکل شوی د افغانستان 2 میلیارد ډالر پانګه د طالبانو نه ده، دا پیسې د افغانانو دي، افغانان ورته ډیر اړتیا لري او باید هغوی ته ورکړل شي. د 2 سپتمبر د پیښې د قربانیانو په لیک کې له دې پیسو په هر بل نوم ګټه اخیستل له قانوني اړخه شکمن او له اخلاقي پلوه ناسم عمل بلل شوی دی. په لیک کې د امریکا له جمهور رئیس د هم غوښتل شوی څو خپل هغه فرمان بیرته تعدیل کړي کوم چې د دې پیسو یو برخه د 11 د سپتمبر د پیخي قربانیانو ته ځانګړي کوي. خو د امریکا متحده ایالات وایي داسې هیڅ پلان نشته چې په لنډه موده کې د افغانستان کنګل شوی پانګه د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک ته ورکړل شي. لوی اندېښنه او ویره دا ده چې دا پیسې د طالبانو له لارې تر هغه ډلو ته په لاس ورنشي او تر خوا یې د دې لویې شتمنۍ د لګښت مدیریت هم تر پوښتنې لاندې دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي نیټ پرایس پرون یو خبری کانفرنس کې ځل بیا د اندېښنې مطرح کړي.
د ټام ویست اشاره هغو خطرونو ته چې ما یاد کړل، موږ په دې نږدې وختونو کې داسې کوم انتخاب تر لاس لاندې نه لرو چې له مخې د افغانستان بانک شتمنۍ بیرته وروسپرو. موږ څو میاشتې افغان ټکنوکراتان له افغانستان بانک سره ښکیل کړل تر څو داسې لارې چارې ولټوي چې د دغه هیواد لوی اقتصادي ثبات وساتل شي. خو اوس مهال موږ باوري نه یو چې د افغانستان بانک د ظرفیت او د څارنې وړتیا ولري چې په دې کچه یو لوی شتمنۍ مدیریت کړي.
خو د طالبان ویان ذبیح الله مجاهد پرون ازادي راډیو سره خبرو کې یو ځل بیا د دې پیسو د ازادۍ غوښتنه تکرار کړه. په کابل کې د القاعده شبکې د مشر له وژل کېدو وړاندې امریکا او طالبان یوې هوکړې ته نږدې شوي وو چې د افغانستان له 2 میلیارد بسپنې شوې پانګې 3.5 میلیارد ډالر د افغانستان بانک ته ورکړي. خدای منو زواهري وژل کېدو د دواړو لوریو په اړیکو بد اغیز کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي نیټ پرایس پرون وویل له طالبانو سره به د متحده ایالاتو اړیکې د هغو ژمنو عملي کولو سره تړلې وي چې دوی له افغانانو او نړیوالې ټولنې سره کړي. خو ښاغلی پرایس زیاته کړه داسې ښکاري چې طالبان د دې ژمنو د عملي کولو توان نه لري او یا هم نه غواړي چې عمل یې کړي. طالبانو بیا تل ویلي چې د افغانانو هر ډول حقونه یې خوندي کړي او له نړیوالې ټولنې سره یې هم په خپلو ژمنو وفا کړي. مګر د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایان پرون وویل دا یو حقیقت دی چې طالبان د افغانستان د ټولو خلکو په ځانګړي ډول د نجونو، ښځو، مذهبي او قومي لږکیو د حقونو په ساتنه کې پاتې راغلي او دا په حقیقت کې یو ناکامي ده.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000
15090
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
اوریدونکو نن ماښام د افغانستان او ایرلند کرکټ ملي ټیمونه فائنل لوبه لري. دغه لوبه داسې مهال کیږي چې دغه لوبلړۍ دوه لوبې افغانستان او دوه لوبې ایرلند ګټلې دي. نننۍ لوبه برخلیک ټاکون کې ده، دا چې د لوبې لپاره چمتووالی څه دی. ورځو انګلستان ته له هغه ځایه وصل وسال د افغانستان آزاد خبریال چې ورزشي پیښې هم ساري را سره وصل دی او دغه د کرکټ لوبې هم له نږدې کتلې دي. وسال صاحب ستړي مشي، ستاسو په نظر نننۍ لوبه ولې مهمه ده او که چیرته افغانستان ګټي په درجه بندۍ کې ورسره څه مرسته کولی شي؟
ډیره مننه لودین صاحب تاسو د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته سلامونه او مینه وړاندې کوم. کوربدان بالکل کرکټ شوان دی په بلفاست کې او ټول چلې په مغه یو لوبغالي باندې دی، مغه ستور مونټ لوبغالي چې په بلفاست کې دی. نو نننۍ لوبه هم په مغه لوبغالي باندې کیږي، تیرې څلور لوبې چې په کوم میدان باندې شوې دي. نو افغانستان دوی لوبې خپل وروستۍ ګټلې او دوه لومړنۍ بایللې. یو غره دوه لومړنۍ لوبه د بایللو علت دا و چې افغان لوبغاړي نو واستو رسید ایرلند ته. لوبغاړي لا په هوا سره ډیر بلد نه وو، تمرینات هم خپل ونه شو کوله په وخت سره. نو یو څلور لوبغاړي ناروغان ول، حضرت او ګربز او سونور. نو لامل هم دا و چې افغان لوبغاړي هغه خپل لومړنۍ دوه لوبې وبایللې. او بلې لته دا و چې ایرلند لوبغاړي لکه ویلو بل سره سیالۍ کړې وي، هغوی هم دغه سیالۍ ته ډېر آمادګي لري، تیار دي. او هغوی ساؤت افریقا سره، انډیا سره، نیوزیلند سره، هندوستان سره لوبې وکولې. نو ډېرې تجربې ترلاسه کړې او ښه پریکټیس او تمرین یې وشو او ښه کلوز میچونه یې هغوی سره وکړل. او افغان لوبغاړي له بده مرغه تمرینات نه وکړي تر ډېره حده پورې. او یو شمېر هغه لوبغاړي راغلل چې شپږیزه کې لوبېدلي وو. نو د شپږیزې او د نړیوالو سټیجونو تفاوت همدا وي چې بیا چې کله یو مقابل لوبغاړي سره مخ کېږي نو بیا څه سخت وي درته. خو په هر صورت افغان لوبغاړي ښه کم بیک وکړه په تېرو دوو لوبو کې. لودین صاحب او خپلې دوې لوبې وګټلې. نننۍ لوبه نو مهمه ده چې هر چا وګټل هغه به سیریز ګټي. خو زما اټکل دا دی چې افغان لوبغاړي اوس په خریدم کې ده. خو یو بدبختي دا ده چې مفضلک فاروقي یو څه ټپي ده، انجری ده. خو په تېره لوبه کې د فرید ملک بالینګ ته په کتو سره دا ویلی شو چې فرید ملک به د هغه ځای په ښه توګه ډک کړي او افغان لوبغاړي به د بری چانس ډیر ولري نسبتا ایرلند ته.
بله وېسال صاحب، افغان لوبډل پاولو دوه لوب کې همغه لوبغاله لوبولي و چې حضرت زازای پکینه وو او ګربز هم فکر کوم پکینه وو. ما معلومات دادی زکه ما د غلوب ډیر لنګ دینه د کتلې وو. د نن ورځې لوب سکواډ همغه د پرون اول می ورځې، یعنی د دویم او دریم ورځې د لوب سکواډ دی، او کنا سکواډ نن هم بدل شوی؟
سکواډ به تقریبا زما اټکل دا دی راخو په لوبي نه یو سوشي به مخکې به لانیږي سکواډ، چې کوم تغییر بدلون پکې راځي کنه راځي خو فکر نه کوم په سکواډ کې کوم تغییر یا بدلون راشي. هماغه سکواډ به هماغه لوبغاړي دي او هماغه لوبډله بي، ځکه هغه وینینګ ټیم چې ستا کوم وي په هغه کې تغییرات تر ډېره حده پورې لوبډله نه راولي. نو تېرې دوه سیالۍ چې کومې لوبډلې ګټلې هماغه لوبډله به لوبېږي په ځانګړې توګه. دغه تیره لوبه چې کومې لوبډلې وکړه، یوازې هماغه فاروقي ما ولید، هغه په ځای فرید ملک راغله، نو بیا به هم هماغه ترکیب دې لوبډله هماغه کمبینیشن به وي، ګربز او حضرت او عثمان ابراهیم او نجیب زدان به هماغه لوبډله ده. نو تقریبا ډېره ښه لوبډله هم ده، نو کوم بدلون او تغییر ته ضرورت هم نشته. نو فکر کوم هماغه تیره لوبډله به لوبېږي، خاص تغییر نه راځي په لوبډله کې.
ډېره مننه. آزاد خبریال او د سپورټي برخې څارونکی واصل وصال و چې له لندن یې له ازادۍ راډیو سره د کرکټ د نننۍ لوبې په اړه خبرې کولې.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا متحده ایالاتو او اروپای ټولنه هغه ځواب مطالعه کوي چې ایران د نړۍ له قدرتونو سره د 2015 کال د اټومي تړون د بیا راژوندي کېدو لپاره وروستۍ موافقه ته ورکړی دی. ایرانی رسمی او نیمه رسمی رسنوی ویلی چې خای یو موافقه تر لاسه شي، خو اروپای ټولنه چې په دې اړه خبري همغږي کړي ویلی دي چې دا بل وخت مخکې وي چې ویل شي د یوې موافقه تر لاسه کېدو ته نږدې شوي. نوریاس نوریه تفصیل اوروي.
ورسته له هغه چې تهران وړم ورځ د اروپای ټولنې همغږي انکوون کې تخپل نظرونه د ایران د اټومي تړون د بیا راژوند کېدو لپاره د یوې نهایي موافقې د متن په اړه وړاندې کړل. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپای ټولنې پرون وویل چې د ایران پر ځواب غور کوي. واشنگتن پرون وویل چې دغه موافقې په اړه خپل نظر په خصوصي ډول د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف امبورل ته وړاندې کړی دی. د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست د مشر جوزف امبورل وی ویاند نبیلا مصرالی پرون په یو خبري غونډه کې وویل چې ټول اړخونه پر وړاندیزونو غور کوي او اوس د دې وخت نه دی چې وویل شي کله به یو موافقه نهایی کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ویاند وویل چې د اروپای ټولنې له لارې د ایران نظرونه ترلاسه کړي او هغه مطالعه کوي. د ویاند همدارنګه ویلي چې خپل نظرونه به له اروپایي ټولنې سره شریک کړي. د یوې موافقې احتمال چې ممکن له مخې د ایران د تیلو پر تولید د متحدو ایالاتونو لخوا لګول شوي بندیزونه لرې شي، له مخکې د نړۍ په بازارونو کې د تیلو بیې راټیټې کړي دي. د امریکا په بازارونو کې وړمه ورځ د تیلو بیې نږدې 3% رالویدلې او د یو بیرل هغې له $90 ښکته شوې ده. که موافقه وشي ایران به اجازه ولري چې د ورځې 2.5 میلیون بیرل تیل تولید او بهر ته صادر کړي. د امریکا په خوانی ولسمشر ډونالد ترامپ په 2013 کال واشنگتن له دغه تړون څخه چې په 2015 کال د ایران، امریکا، جرمني، فرانسې، بریتانیا، روسیا او چین ترمنځ لاسلیک شوی، په یو اړخیز ډول ویس او پر ایران بیرته اقتصادي بندیزونه ولګول. له هغې راهیسې ایران په دغه تړون کې کړي ژمنې په تدریجي ډول تر پښو لاندې کړي دي. د ایران دولتي او نیمه دولتي خبري اژانسونو ویلي چې یو موافقه خای تر لاسه شي، خو تهران په خپلو پخوانیو غوښتنو ټینګار کړی او غواړي له واشنگتن ځینې امتیازونه چې هغه نه دي مشخص کړي تر لاسه کړي. ایران خبري اژانس وویل له متحدو ایالاتونو سره به یو موافقه وشي که واشنگتن د ایران ځواب ته په واقعیت او انعطاف سره غبرګون وښيي. اسنا خبری آژانس بیا پرون وویل چې تهران تمه کوي چې تر 2 ورځو پورې د نورو اړخونو ځواب ترلاسه کړي. د اروپایي ټولنې متن ته د ایران د ځواب په اړه جزئیات نه دي څرګند شوي، خو ایران مخکې ویلي وو چې ځینې اختلافات پاتې دي. د دې آژانس په خبره پر دریو موضوعاتو اختلافونه شته چې متحدو ایالاتونو یې د دو په اړه شفاهي انعطاف ښودلی، خو هغه باید د نهایي موافقې په متن کې شامل شي. درېیمه موضوع د دغه تړون د دوام له تضمین سره تړلې او ویل شوي چې هغه د متحدو ایالاتونو په واقعي بینی پورې تړلې ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په دې ټولګه کې به واوري چې د غزنی، پکتیکا او میدان وردګو ولایتونو هغه نجونې چې طالبانو یې پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلې د ښوونځیو د بیا پرانیستو غوښتنه کوي.
د طالبانو حکومت ته پوهنې وزارت چارواکو د سه‌شنبې په ورځ یو ځل بیا تکرار کړ چې د یوې طرحې تر بشپړېدو پورې به تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ټولګي هم داسې تړلې پاتې شي. که څه هم پوهنې وزارت ته خبرونو رئیس او ویاند عزیز رحمان ریان په یوه خبري غونډه کې د نجونو د ښوونځیو تړل موقتی وبلل، خو بیا هم دغه خبره د دغه وزارت چارواکو له تیر یو کال څخه وخت په وخت کړې ده. خو هغه نجونې چې په ښوونځیو کې تر شپږم ټولګي پورته زده کړې کولې بې باورې شوي او وایي دغه وزارت له تیر یو کال څخه د ښوونځیو د خلاصېدو ورسره ژمنې کوي، خو بیا یې هم دوی له زده کړو څخه منې کړې دي. دوی غوښتنه کوي چې نور دې د دوی پر مخ دغه تړلې دروازې پرانیستل سي. د میدان ښار په یوه لیسه کې د دولسم ټولګي زده کوونکي شکیبا وایي هره ورځ په دې تمه تېروي چې کله به د دوی پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیستل کېږي، ځکه دوی دا د خپل ځان حق ګڼي.
هر ورځ په کور کې خپل کتابونه سره خپل باکس ته چې ګورم ډیر اندېښمن کېږم او ډیر خفه کېږم. ورته هر دقه چې واړه خویندې ورونه مې مکتب ته راوځي، زه هم چیران د احساس کوم چې کله به زما مکتب بیرته شروع شي زه به خپل درسونو ته ادامه ورکم، ځکه چې دا زموږ حقوق دی، زه باید مونږ ته ورکول شي.
د پکتیکا ولایت مرکز شرنی په یو لیسه کې د یو لسم ټولګي زده کوونکي زرغونه هم د ښوونځیو د خلاصون غوښتنه کوي. دا وایي کله کله له ځان سره وژاړم او وایي چې څه کانې راوسوي. زرغونه وایي هغه وخت راغلی چې حاکمان مو خپل راکړل سوی حق نه راکوي.
ډیر بد احساس لرم، ځکه چې هغه وخت موږ زده کړې کولې، درس به وایلو، اوس چې درس نه وایي ټوله ورځ په کور کې و. ډیر بد احساس لرم او ډیر خوش نه یم.
که څه هم د طالبانو حکومت پوهنې وزارت چارواکي تل د دغه ښوونځیو د خلاصېدو ډاډ او ژمنه ورکوي، خو د غزنی ولایت ته ویلې سیز د کوونکي راضي وایي ویره لري چې همداسې بې تعلیمه به پاتې سي. دا وایي د پوهنې وزارت وار په وار د دغه ښوونځیو د خلاصولو ژمنه کړې ده، خو عملي کړې نه ده.
الله داسې ټول شاګردان د موږ همسنپیان ټول اندېښمن دی د دې دپاره چې د موږ مکتبونه بند دي، او ټول داسې اندېښمن دی چې تر ابده پورې د همداسې موږ پاتې نه شو د تحصیل د زده کړه، نو د پښته ډېر موږ اندېښمن یو.
دا په داسې حال کې ده چې د دغه نجونو تر څنګ په افغانستان کې ټولې هغه نجونې چې د زده کړو پر مخ یې ښوونځي تړل شوي له طالبانو حکومت څخه د ښوونځیو د بیا پرانیستلو غوښتنه کوي.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ییزو مسلو د بحث معتبره مرجع ده.
په میدان وردګو کې د طالبانو چارواکي وایي چې له یو موټر یې زیات اندازه چارس ترلاسه کړي او په تړاو درې تنه قاچاق وړونکي هم نیول شوي. تفصیل زموږ د خبریال پر راپور کې اورو.
پر میدان وردګ ولایت واکمن طالب چارواکي خبر ورکوي چې په دغه ولایت کې امنیتي او کشفي ارګانونو 140 کیلوګرامه چارس او 3 تنه د نشي توکو قاچاقونکي له یو ټونی سره ډول موټر سره یو ځای نیولې دي. د یاد ولایت پامنی کومندانی کې د نشي توکو پر ضد مبارزې مدیر حافظ مساکلم رسنۍ ته وویل چې قاچاقونکو دغه نشي توکي په یو ټونی سره ډول موټر کې ډیر په مهارت سره ځای پر ځای کړي وو، او غوښتل یې چې د غزنی له مکر ولسوالۍ څخه ننګرهار ولایت ته ولېږدوي.
190 کیلو مواد مخدر په نامه د چرسو د مجاهدینو لاس ته لوېدلې دي چې په یو ټونس ډول موټر کې ډیر په ماهرانه ډول باندې ځای پر ځای کړی وو. الحمدلله هغه کشف سو او مجاهدینو ونیو د خپلو مزنونینو سره درې کسه مزنونینو سره دي.
د یاد ولایت لپاره د طالبانو امنیه کمانډان مولوی محمد شریف حلیمی زیاتوي چې هیڅ یو چاته به اجازه ورنکړي چې په دغه ولایت کې تخریب کوونکي کړنې ترسره کړي. د زیاتوي چې په افغانستان کې یوازنی ولایت میدان وردګ دی چې د خلکو امنیت پکې ډاډمن او خوندي دي.
الحمدلله امنیتی وضعیت ناول خو ټول افغانستان کې خو بیا زه چې د سپیکر وکم کېدای شي ان شاء الله دا به مبالغه نه وي چې ټول افغانستان کې د موږ فر ولایت کې د امنیتی وضعیت مکمل دی ډاډ وړ دی. موږ یو داسې فیخه نه لرو لله الحمد چې ووایي چې دلته قطع طریقي وشوله، دلته قتل وشوله، او دلته یو څه بالفرض سکدي دغه فیخي په ډېر پیشرفته. خو الحمدلله بالحال هغه کسان چې دي هغه موږ گرفتار کړي دي، نو امن امان دی په ټول ولسوالۍ کې. امروزه سفرونه دي، والی صاحب هم سفر کوه، موږ هم سفر.
که څه هم طالب چارواکي په میدان وردګو ولایت کې د نشي توکو د نیولو خبر ورکوي، خو د افغانستان په ډېری نور ولایتونو کې له هغه وروسته چې طالبان واکمن سوي د تاریاکو او نورو نشي توکو ستر مرکزونه په بازارونو کې خلاص شوي دي، چې په ورځني ډول د طالبانو د سترګو په وړاندې پکښې کې په سوونه خورواره تاریاک پیرل کېږي او پلورل کېږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې د ازادۍ او اوریدونکو 19 پرګرام لري یاده ما باسي او سم راځو دغه خبري برخه ورسای راپور اخلو. د لویدیز نورستان نورګرام ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکو شکایت کوي چې محلي چارواکي د مرستې په ویش کې لاسوهنه کوي. د دوی په خبره چارواکي پکې خپلوان، انډیوالان او نور خپلوان راپالي او غریبي هېر کړي دي.
د نورګرام ولسوالۍ اړوند موسویداري او یو شمیر نورو کلیو اوسیدونکو ل ولسوال او مرستندوی ادارو په دی ګیله کوي چې د مرستو په ویش کې ورسره د معیاري مور سلوک کیږي. د موسویداري دوه تنه قومي مشران خالد افغان او ملک عبدالواحد
نورګرام ولسوالۍ ته یونیسیار والا سپتنام د پاره راغلی وو. دلته مختلف قریوجاتو ته لاړه، یو دوه ځایونو کې سپتنام وشو، هغه هم د ولسوال صاحب په واسطه کوم چې واسطه درلود او نور ټول قریوجات نورګرام په سطح پاتې شو. دې کې موږ سهار وختي ولسوال خوا ته لاړلو، هغې نه موږ پوښتنه وکړه چې دا ولې ولسوال صاحب بیخي موږ سره خبرې هم ونه کړلې، موږ ته وخت هم را نه کړ چې موږ خبرې ورسره وکړو.
یونیسیار والا موږ کلی ته را نغله، کوم کلی واسطه چې درلوده ولسوال په هغه سره هغو ته هغه سپتنامونه وشو، درې کلی بې برخه پاتې شو. موږ ولسوال خوا ته لاړلو، هلته بیا بالکل موږ ته ونه کتل.
خو ځایي چارواکي بیا د خلکو لخوا پرې لګېدلي تورونه ردوي او وایي نه چا سره توپیریز چلند کوي او نه هم د مؤسساتو په چارو کې لاسوهنه کوي. د نورګرام ولسوال قاری حبیب الله ازادي راډیو ته وویل
دا مشوي دره چې دینو زم منم چې دا پاتې شوی دا پرون داخله چې دلته ورشي د ماته یو قوم راغی د مشوي او د ملک او د مشولام چې موږ پاتې یو. نو دوی ته ما ویل چې ورو که گنجایش وي خو دې خلکو ته هم نغی ورته ویل چې اوس خو موږ سره وایي تقریبا عادت پوره کېدو دی، راتلونکي ټیم به موږ مستقل دې خلکو سره انشاءالله همکاري او کومک کوو. تبعیض او دا خبرې بیخي گنجایش نشي کېدی.
د نورستان نورګرام ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکو په داسې حال کې د ځایي چارواکو لخوا د مرستو په ویش کې د توپیریز چلند څخه شکایت کوي چې د هیواد له بیلابیلو برخو دې ته ورته شکایتونه پورته کیږي.
اوس هم ستاسو پیغامونه.
السلام علیکم. بعد له سلامه د غزنی له ولایت تماس در سره نیسم. ورور غل په خدغه شیال بس د مرستې سي اخلم په ټیلر رو ټیلر وړي کورو چې خالي کړي دي غریب او مسکین ته نه رسیږي، کنه خپلې جنې اخلم نه نه سکی خو مسکینان در بدر دي، کونډې رندې در بدر دي، خلک دي څوک غور نه کوي څوک غنه کوي. علما کوم په دغه کې مشي ورشي له خلکو کارونه په مخ نه بیاي، ټول ناس یې خو حکومت خو سلاو خو یو واغه دې نه غوښه کار کوي ورکاو دی او سروار مقصد دې بیا سم لري شاور سوای دغه نومور بدوي خلک دې شو خلک نومم دغه خلک ګور بدوي خرابوي. نو نه خالي به ولې نه رامنځ کیږي د مسکینو د غریب ناره نار ویدل کیږي. ډیر ظلم زور زیاتای به دي خې ډیر ظلم زور څوک ټلیفون نه سټوره داري چې خلک څوک ویلای نه شي. دا ما کومه څه ما کومه مخصوص ورسي داسي چې پښتنه وکي څو غواړي در کوم لما کې دومره غواړي بل وای لما کې دومره غواړي هیڅ نه یو کار په مخ به نه قاضي نه ساران وړي او هم کار په مخ نه بیا یې رشوت داسي په عامه جن غواړي. بس خدای تعالی دې په دې غصم باندې او رحم وکړي.
السلام علیکم. نگرهار ولایت لالپور ولسوالۍ د ټکنالوژي ځکه نه تاسو ته پته ماسم بعد سلام مو درخواست دي چې د افغانستان حکومت یې د وروسته موږ درخواست کوي چې نن لا دوه کاله مخکې تقریبا د دې دریم کال برابرېږي زمونږ د خطي سیمې چې کمی وي کنه دغه ته لیستونه موږ را کړی او موږ ته یو تاسو له بشم تین درکو تاسو له وسو لري درکو تاسو له فرستینه درکو تاسو له یخلونه درکو پارچیر لکړي پارچیر تاسو هم په لاس دي. دا خطي سیم جديد دا ډیر زیات ګرمۍ لري او ډیر زیات د ګرمۍ سره مخامخ شو. سینا ګولم وخی ګرمۍ وخی هم دا اگر نه د ټینګ نه وو د سیلې او د بارانونو د ټینګ نه وو د سیلابونو د ټینګ نه وو هغه د تقریبا تقریبا برابرې هغه کومه کومه چې تاسو په دمو سره لاسانې دي کړې پارچیر لکړي چې ګوتره لګولې دي نو موږ لیکلي زمونږه پکه موږ سره په بښنې کې زارې خو له تاسو په دې نتیجه دا غي مثبت او منفي نه معلومه شوې. بل دیم دا خبره ده چې افغانستان کې ډالر چې جګ شي سید سوداګانو ته ګران شي. نو ډالر چې اوس راکته شي دي هم سوداګانو مخ شان دي چې خرڅيږي دولت هم دا درپاس کوي چې دا سوداګانو من تسمون دي تاسو ته تاجران چې دي او دا لوړ بای باندې سوداګانو خسي بای چې دا محاکمه او سره وشي بای چې د کار به ونه کی. والسلام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
د مازدیګر څلور نیمه بجې شوې وړاندې درته ازادي او اوریدونکو 19 پرګرام خبرېدو ته چمتو دی. خو تر مخکې په موکړې لانډو خبرونه ده. د طالبانو د حکومت دفاع وزارت وایي سرپل ولایت کې د دوی پټکو د بغاوتګرو مشر مولوي مهدی وجلې دی. دغه وزارت ته یو خبر پانه کې ویلي مولوی مهدی تیر ورځ غوښتل چې د هرات له لارې ایران ته ولاړ شي چې سرحدي سیمه کې د دوی هدف وګرځول شو. مهدی د طالبانو پخوانی قومندان و چې د سرپل په بلخاب ولسوالۍ کې د طالبانو له حکومت څخه لاره جلا او د دوی پر ضد وسلواله جګړه پیل کړه. امریکایي سناتور لینسی ګراهم ویلي پر امریکا او متحدانو یې د داسې تروریستي برید امکانات شته چې ریښه یې په افغانستان کې وي. ښاغلي ګراهم پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې په افغانستان کې د القاعده روزنیز کمپونه د بیا را ژوندي کېدو په حال کې دي. په افغانستان کې د القاعده شبکې هلو ځلو ته وروسته تر دې اندېښنې زیاتې شوې چې د تېرې جولای میاشتې په وروستیو کې د القاعده شبکې مشر ایمن الظواهري د کابل په شیرپور سیمه کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل شو. طالبانو بیا تر دې وړاندې په وار وار ډاډ ورکړی چې د افغانستان د خاورې به کوم هیواد ته ګواښ نه پېښېږي. کونړ کې د طالبانو چارواکي وایي چې دوه تنه یې د موټرو د غلا په تور لاس په لاس نیولی دي. په افغانستان کې د بېوزلۍ له زیاتېدو سره د جنایي جرمونو پېښې هم یو څه زیاتې شوې دي. استرالیا نن وویل چې د توکیو په اولمپیک کې د افغانستان د بیرغ لیږدونکي کیمیا یوسفي او یو شمیر نور افغان لوبغاړو ته یې له خپلو کورنیو سره په استرالیا کې پناه ورکړې. بلورته نن د افغانستان او ایرلند کرکټ ټیمونه تر خپل منځه وروستۍ لوبه یا فاینل میچ کوي. دغه لوبه د انګلستان په بلفاست سټیډیوم کې ترسره کیږي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش به سبا د اوکراین او ترکیې ولسمشرانو سره وګوري او دای به په اوکراین کې هغه بندر هم نږدې وګوري چې له 15 میاشتې ځان وروسته ترې د غلو صادرات پیل شوي. او تهران وایي چمتو دي چې له متحده ایالاتونو سره بندیان تبادله کړي او ولسمشر جو بایدن څخه غواړي چې اقدام وکړي او په دې برخه کې موجود خنډونه له منځه یوسي.
آزادی او اوریدونکی
د آزادی او اوریدونکی پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې اونۍ کې اوریدونکو تر ډیره د طالبانو د واکمنۍ د لومړی کلیزې په اړه پیغامونه راته پریښي دي. دوی له طالبانو ځینې غوښتنې لري او ځینې سپارښتنې هم ورته لري. موږ په دې خبرونه کې د طالبانو د عام روغتیا له سرپرست وزیر ډاکټر قلندر عباد سره ځانګړې مرکه هم درته لرو چې په افغانستان کې پر روغتیایي وضعیت غږېدلی. خو راځئ په پیل کې ستاسې پیغامونه اورو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادی راډیو کارکونکو اوریدونکو ټول ته روغتیا در عبدالجلال دربار څخه غواړم. دا چې د یو امارت یو کال پرسو یا کلیزه ده، کلیزه دې ته مبارک وي. خو په دې یو کال کې نسبی امنیت ښه شوی و، جنگ و ټکان و مهاجرت و دا شیان مې اصله کم شوي وو. خو یو مشکل چې ډېر په وطن کې د هغه اقتصادي مشکلات دي. نو زما د اسلامي امارت د مشرانو څخه دا دي چې دا د اقتصاد څرخ په حرکت باندې راولي، کدرونه به کار وګوماري او کار واخلي، کار ته وسپاري، مسلکي خلک راولي. د دنیاوالو سره هم یو جوړجاړی وکړي، ځکه چې دا شل کاله پر افغانانو باندې بمبارونه چاپي ستړیا بې تکالیف او مشکلات تېر شوي دي. نو نور باید افغانان ونه ځورېږي. نو هدف مې دا دی چې امارت باید د نړیوالو سره یو جوړجاړی وکړي، په داخل کې د خلکو سره مشروعیت ترلاسه کړي، د خوند مکتبونه ایله کړي او کار واخلي، کار ته وسپاري. ځوانان پوهنتونونو څخه فارغېږي، باید راولي پر کارونو باندې وګوماري. ولو که سم لږ مشور کړي، خو هغه کار به مو اهلي کار ته سپاره شوی وي، خلک به پر کار ګمارل شوي وي او د امارت په وړاندې به یې له فساد څخه لاس اخیستی وي، د امارت پر وړاندې به یې د مقاومت څخه لاس اخیستی وي. نو بس انشاءالله من دی نور د خدای پاک د امارت مشرانو ته اوږد عمر ورکړي او الله تعالی دې ورته داسې یو انصاف او عدل ورکړي تر څو کار واخلي، کار ته وسپاري، مستقي ځوانان په دندو باندې وګوماري او د اقتصاد څخه په حرکت باندې راولي. نو انشاءالله امنیت ښه شوی دی او ورځني کارونه په خیر مخته روان دي. بس نو الله دې رحم وکړي. نور به څه وایو.
سلام انا ونی که هله د ازادي راډیو ټول اوریدونکو کارکونکو ته هله لرم چې جوړ اورو به محترمو د طالبانو د یو کال په پرکېدو سره زغپل شخص از ما د نظر سمور ډیر خوشی او ډیر مثبت تحولات راغلي دي. او لکله سیمور تقریبا په دادو درې کال په جریان کې مشتا سره رادیو تعقیبول غتر دا وسه پوری چې څنګه د افغانستان حالات تر پخوا وس ډیر شروان.